کوربټ او کورنۍ په 2010 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نا دولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالی ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي. دا دغه بهیر د ادرس څخه
پوهان آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو، څوک هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولی عهد د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولی عهد و او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په اومه یې د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمی وادمال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل په هغه وخت پورې کې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د دا خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقۍ او هم له شعر و شاعري سره علاقه منجي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټ دي، چې د پلاس نه د غور باندې کل دي یاداشتونه. نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندې په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یوه تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم نقاشی ده، ده هم میناتوری ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي. څشمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکې وي؟
د کورنۍ دغه دعوه چې د په ژوند خپل علاقه مندي نه وه، ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بېخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې واجد کې و، ډېر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ یې دا ویلی چې دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ شي، دا یو بسته ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې زه فکر نه کوم وکولای سي چې دغه ته خپله ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپله هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکړم چې زما کې تر راغلی زما دا هڅه چې زه دې پیدا کړم. ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دي سیاسي وضعیت ته چې حالت دغه سعودي شي ډېر صحنې ایسته نه دي او بل د خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا د خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ شي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه شعرونه، تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول شوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو. دوه څلوریزې مې دغه څخه راخیستي دي، شپه وقلاده فارسي څلوریزې دي. او کوم شعر چې هغه پښتو دي هغه ما مخکې هم یادونه وکړه، هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دي، مې نقاشي کړی دي، مې خپل شعر دي. او د مولوی صالح محمد کندهاري چې د ټول افغان موسسې دی هغه زوی حاجي سید احمد ته تحفه کړی او ډالۍ کړی دي. دا هغه ډېر شمول ګرځي. او ما د مولوی صالح محمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحي او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کوله، حتی د دې د خوب په کوټي کې هم ځینې انځورونه ما پخپل په سترګو لیدلی وو. بیا چا راته ویل چې دا پخپل اعلی حضرت دا رسم کړی دی، لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واورېدل. آیا د ده نور میناتوري او یا د انځورونو آثار شته؟
یو خو همدغه تابلو ده چې ما ته خپله په لاس راغلې او ما په فیسبوک کې خبره کړې ده، شاوخوا هغه میناتوري ده. او بل د ده نورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پرتې دي.
مرحوم صاحب، د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري، دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خپور کړی دی او نو ما هم دا خبره اورېدلې ولا استاد هیوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي، لیکن کله چې دوی خبري کولی بیا په پښتو خبري نسوي کولی، نو عجیب نه ده چې دوی
محیط د دې د ژوند محیط معمولا دی په دربار کې وسیدله. د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوای، په جرمنی، فرانسوي، پښتو، فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نوښ په ذهن کې نه ده.
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدی دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتون دی او وی ټول وایي چې مشر د روان پښتو خبرې کوله.
د شاغلی مرحوم څخه مننه. د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بل ځای مې سیل نکیشي، ځان لرم په جوش کې ستا، زړه لرم په نوش کې ستا، لرغونی آستان مې ته یې، افغان ستان می ته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله همت څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفتوار غونډې دي، نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتوار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل، په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر و اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد ته وړاندې کوي، بیا پیغه باندې ملګری خبرې کوي او کنه په سر ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت د کمی سره ډېر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډېر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فلاوه باندې، چې دغه ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسره سته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپرېږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتساپ له لارې کومه غونډه لري؟
غونډه خو موږ تاسو موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو، دغه د نقد کره کتنه چې دا د واتساپ ته لري کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتساپ له لارې کوم نقد کوي، دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي، په غږیز باندې هم وي. بیا موږ یو مشخص سړی ورته لرو، دا ټول راټولو ټکي په ټکي باندې او بیا یې په رسنیو خبرو په بهیر کې بیانو.
هغه کوم شعر چې نقد ته وړاندې شوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دا غوی نظر هغه په ګروپ کې راسره دی، ټکي په ټکي باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې وسره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړي او د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. نو هغه انشاءالله راسره ستاسو
همت شب. دا خو سو د شعر برخه، د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مو نه ده، که دلته ډېر زور پر غزل او پر شعر باندې دی. ستا موږ په بهیر کې ځوانان هڅولي دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او انشاءالله اندازه سوی دي. خو دلته زموږ سره په دا برخه کې استادان کم دي، لارښوونکي کم دي، ډېر کار مو نه دی ورته کړی.
خو چیرې خلک وغواړي سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي، کېدای شي لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډېر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر ته باید هم ځوانان کار وکړي او نقد دا غوی د پاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې شوی یو، زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، نو انشاءالله ورته لاره ورته لرو.
همت صاحب، که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څرنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتېدو دی او کنه هغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ موږ پارکو، اونۍ په اونۍ پارکو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران موږ ته معرفي کیږي له دغه بهیر د ادرس څخه، چې دا دی په ډېرو دی په کمیدو راځي.
له ښاغلي همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی یوه ټولګه لوستې، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دراني داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه یې ډېره مینهواله یم د شعرونو، او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب دی چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په آخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري، 200 ورقه کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل ده. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګومه هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم، چې ومناست نو له خپلو سره ګډ ومناست، چې ومناست نو له خپلو سره ګډ ومناست، چې یم روان نو له خپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړې دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي. نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې. حس په ډبرو سرمنې خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پکستنی خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري ژبپوهنه چلا د کتاب شکل نه د خبره شوی، ځینې برخې په وې پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشپېلې دی، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او زله داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نو کورې سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه خپله د تغیر په حال کې دا او حتی د زیات تغیر او ګړندی تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخشه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سید په بل ډول کدی سوال تراشم. نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخواته بیا نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحوې تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغهمره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز، دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې را برسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته، د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغو کسانو سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین را اخیستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې را برسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته دی، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ یې بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې دی، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې، دا خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي، هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي، دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي، هغه یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو کزه اوس یم چې د 10% کماله پټول نه کینو د زیات پر مختګونو به کې نه رامنځته شوی. او بیا د پلوستي قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه مو ډیره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي کنه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو کنه. یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال کلتوری اغیز کارول کیږي دلته دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي، دا خو ما کلتوری اغیز ده. خدا ډیر کم خلک په دخلو لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړی.
اسمن صاحب، یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوری ژبونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مختزی او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثر د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپل ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپل ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوی دی.
اسمن صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربېره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش بارن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شاه سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو شش بڼن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وي. پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړ. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپله مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کرکتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندویه ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکي او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلي دي، لیکوال ته مونږ حق زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک به ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاصه مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا ده چې د نثر شبې ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما وویل ډیر خسته ماته په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ماته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانک زی چخه منن.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستانیو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدی راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول اوبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا هغې خپل قصبګر دي، د هغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګه د خپو د پاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅنی د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو، هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو، دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به د هغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري، او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، غوی تا ورزدکو، او منگه داغا سنات کران چه دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی، غوی دیره دا کار جوگه ندی، توان نلری، او بل طرف تا داغا سنات کارانو تا کار زمینه برابر کو. تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیته نفره پا کار باندی مصروف دی، پا آغا که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخه لوخو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبری مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی زیزوان دی اویزان بینم آوائی پشون دسروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندھ بلدے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خاروئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پتر ہوئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خار ہوئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خار ہوئے کنا مرز میں نور دے د عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے د عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن پزار ہوئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خار ہوئے ستی پر عاشقاں بن میں مست خار ہوئے در په بیر سره نوړلوې ما ته خبر دیګلې مې سحر د کنا شما ذکر دیګلې مې سحر د کنا شما ذکر اوسې د غمل اس پر شموې پدې مصروې ستې پریا شقان وینم.